خوشحال رادیو ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په پېښور کې د سهار 10 او په کابل کې 9 بجې شوې. په خپرونه کې رپورټونه لرو، اونیزه خپرونه مشال مرکه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. ټاکل شوی چې د پنجاب او سند اسمبلی غړي نن د دواړو صوبو والا وزیران منتخب کړي. د پاکستان په زیاتره برخو او د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد کمپین پیل شوی دی. او ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې د روسیې د 2 کلن یرغل پر مهال په جګړه کې 1.5 زره اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د پنجاب او سند اسمبلی وغړي نن د دواړو صوبو اعلی وزیران منتخبوي. د پنجاب اعلی وزیر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون سیاستوال مریم نواز او د سنی اتحاد شورا یا کونسل رانا آفتاب احمد خان د نوماندۍ اسناد جمع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي استازي چې انتخاباتي نخې نه ترلاسه کېدو له وجې په خپلواکه توګه د فبروري 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي. هغه شورا په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې یو شمېر مذهبي ډلې او ګوندونه یې غړي دي. پنجاب اسمبلی 301 او 1 څوکۍ لري او د قانون له مخې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 106 تیارایو ضرورت دی. اخوا د سند اسمبلی غړي هم نن د هغې صوبې اعلی وزیر منتخبوي. د پاکستان پیپلز ګوند مراد علي شاه او د متحده قومي موومنټ پاکستان یا MQM پی علي خورشیدی د اعلی وزیر د څوکۍ نوماندان دي. سند اسمبلی 168 غړي لري او هلته هم د اعلی وزیر انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 6 غړو د رایو ضرورت دی. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان گورنرانو د فبروري پر 28 د صوبایي اسمبلی غونډه وربللې ده چې پکې به نوي منتخب غړي لوړه کوي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي پر هماغه ورځ سپیکر او د هغه مرستیال او د صوبې نوی اعلی وزیر هم غوره کړي. د پاکستان په زیاتره برخو او د افغانستان په 28 ولایتونو کې نن د ګزر ناروغي واکسینی کمپین پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې نن په بیان کې ویلي دي چې په هغه صوبه کې 5 ورځنی کمپین په 2 پړاوونو کې کیږي. د ادارې په خبره په لومړي پړاو کې په لکی مروتو او ډیر اسماعیل خان او د مارچ له 3 څخه د صوبې په پاتې ضلعو کې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان واکسینېږي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې په بلوچستان او سند کې به کمپین تر 1 اونۍ روان وي. په همدې حال کې له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي، ویلي دي چې په کمپین کې په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې ماشومان واکسینېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې تیر کال د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه 4 ماشومان د خیبر پختونخوا او 2 د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال 6 ماشومان ګزرن وهلي ول چې ټول د ننګرهار ولایت ول. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې 2 کاله مخکې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په جګړه کې 1.5 زره اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوموړي په جګړه کې د خپلو وژل شویو پوځیانو رسمي ارقام ورکړل. زلنسکی پرون په کیف کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت خبري غونډې ته په وینا کې هیله وښوده چې د نړۍ مشران به په راتلونکو میاشتو کې په سویټزرلینډ کې په سرمشریزه کې د سولې په اړه د هغه پر لیدلوري بحث وکړي. نوموړي وویل هیواد یې عادلانه سوله غواړي.
د وای هر عادي وګړی غواړي چې جګړه ختم شي، خو په موږ کې به هیڅوک زموږ د اوکراین د ختمولو اجازه ورنکړي. نو هر وخت چې د جګړې د ختمولو خبره کیږي موږ همیشه زیاتوو چې دا به زموږ په شرایطو پای ته رسي. دا راز کله چې د سولې خبره کیږي نو موږ تل ور زیاتوو چې سوله باید عادلانه وي.
زلنسکی په جګړه کې د ژوبلو سرتیرو شمیر ورنه کړ. د فبروري پر 24مه په اوکراین د روسیې د پراخ یرغل دوه کاله پوره شول چې پکې زرګونه روسی سرتیری هم وژل شوي دي، خو مسکو عموما د جګړې په ډګر کې خپلو پوځیانو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه ورکوي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فبروري پر 26مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ کې ملتان سلطانز لوبډلې کوټې ګلډیټرز ته په 1500 منډو ماتې ورکړه. په دویمه سیالۍ کې پېښور زلمی لاهور قلندرز په 8 منډو مات کړ. ټاکل شوی چې د فبروري پر 28مه ملتان سلطانز او لاهور قلندرز له یو بل سره سیالي وکړي. د پاکستان سپر لیگ په سیالیو کې شپږ لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، لاهور قلندرز، ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټیډ او کراچۍ کینګز برخه اخلي او پایلو به د مارچ پر 14مه کیږي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د پنجاب او سند د اسمبلی غړي نن د دواړو صوبو اعلی وزیران منتخبوي. د پنجاب د اعلی وزیر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون سیاستوالي مریم نواز او د سنی اتحاد شورا یا کونسل رانا افتاب احمد خان د نوماندۍ اسناد جمع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي استازي چې د انتخاباتي نښې نه ترلاسه کېدو له وجې په خپلواکه توګه د فبروري 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. هغه شورا په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې یو شمېر مذهبي ډلې او ګوندونه یې غړي دي. پنجاب اسمبلی 301 څوکۍ لري او د قانون له مخې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 168 رایو ضرورت وي. اخوا د سند اسمبلی غړي هم نن د هغې صوبې اعلی وزیر منتخبوي. د پاکستان پیپلز ګوند مراد علي شاه او د متحده قومي موومنټ پاکستان یا ایم کیو ایم پی علي خورشیدی د اعلی وزارت نوماندان دي. سند اسمبلی ټول 168 غړي لري او هلته هم د اعلی وزیر انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی 6 غړو د رایو ضرورت وي. دا په داسې حال کې ده چې د سند اسمبلی نویو منتخبو غړو سید اویس قادر شاه د نوي سپیکر او انتونی نوید د هغه د مرستیال په توګه منتخب کړل. د فبروري پر 15مه د اسمبلی 140 غړو خپلې رای وکارولې چې ورڅخه 111 د پیپلز ګوند له لوري د سپیکر دندې ته د نومول شوي سید اویس قادر شاه او 14 د متحده قومي موومنټ پاکستان د نوماندې صوفیه سعید شاه په حق کې رای وکارولې. تر دې وروسته د ډیپټي سپیکر لپاره رای واچول شو چې پکې د پیپلز ګوند نومان انتونی نوید 111 او د ایم کیو ایم پی راشد خان 14 ووټونه ترلاسه کړل. د سپیکر او د هغه د مرستیال په انتخاباتو کې د سنی اتحاد کونسل یا شورا 9 غړو او د جماعت اسلامي 1 غړي ګډون ونه کړ. د سند اسمبلی تر غونډې یوه ورځ مخکې د پنجاب اسمبلی هم خپل نوی سپیکر او د هغه مرستیال منتخب کړي ول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان گورنرانو د فبروري پر 28مه د دواړو صوبو د اسمبلی غونډې وربللې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو استازي غوڅ اکثریت لري. ټاکل شوی چې د هغې اسمبلی غړي به تر لوړې وروسته نوی سپیکر او د هغه مرستیال او بیا اعلی وزیر هم منتخب کړي. هلته عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې د فبروري پر 28مه د انتخاباتي درغلیو پر ضد د اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره کوي. انتخاباتي کمیشن د درغلیو تور ردوي او وایي چې د فبروري 28مه ټاکنې شفافې او منصفانه وي. غلام غوث له پېښوره.
د صوبایي اسمبلی په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه به د فبروري په 28مه نیټه سهار 11 بجې ترسره کیږي چې به پکې نوی منتخب شوی د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د اسمبلی د نوی سپیکر، ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر انتخاب به هم په دې اجلاس کې ترسره کیږي. په پېښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي تیر کال د جنوري د میاشتې نه پښتونخوا صوبه د یو منتخب حکومت نه محرومه ده او د نوې اسمبلی د راتګ سره به اوس دا مسله حل شي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنوري په میاشت کې په 2023 کې اسمبلی ماته کړه شوې او تر اوسه پورې دلته نوې حکومت هم منتخب نو دلته د منتخب حکومت د ټولو نه لوی ضرورت ځکه چې په دې حکومت صوبه کې ترقیتی کارونه د تیر یو کال نه یا داسې مهمې فیصلې د یو کال نه باندې وي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دی داسې ښکاري نه چې په راتلونکي وخت کې به د خیبر پښتونخوا اپوزیشن حکومت ته ټف ټایم ورکړي.
هم په دغه ورځ یعنی د فبروري په 28مه نیټه به د اعلان شوي پلان سره سم عوامي نېشنل ون په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره کوي او د عوامي نېشنل ون په وینا دا احتجاج به د اسمبلی د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. په دغه اړه په پېښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي په خیبر پښتونخوا کې را روانې ورځې به په سیاسي توګه ډېرې بې ثباته وي ځکه چې یو خو په پښتونخوا کې په ټاکنو کې بایلونکي سیاسي ګوندونه د اسټبلیشمنټ نه خفه دي او بل دا چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکو امیدواران هم په مرکز کې په جوړېدونکي حکومت ته تعهدات لري.
دا هغه طاقتور حلقو ته یو پیغام دی چې تاسو مونږ د دیوال سره لګوي نو مونږ به خپل حق په زور باندې غواړو. ما د ښکاری چې د خیبر پښتونخوا راتلونکو ورځې ډېرې زیاتې سختې دي. دغه چې کوم جماعت پاس شوی دی هغه اسې هم د انټي اسټابلیشمنت په ناره باندې راغلی. جمهوریت العلماء اسلام چې دلته یو غټ سیاسي قوت دی هغه هم د انټي اسټابلیشمنت ناره اوچته کړې ده او احتجاجونه هغوی شروع کړي او دغه شان دي عوامي نېشنل ګوند چې هغه هم دلته یو سیاسي قوت لري هغوی هم باقاعده دغه مزاحمتي تحریک شروع کړی دی د انټي اسټابلیشمنت ناره هغه هم هغې لګولې ده.
هم د فبروري په 28مه نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړو نه د سوګن اغستلو لپاره هم د یادی صوبې د اسمبلی غونډه رابللې شوې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو، کارکوونکو او ماشینونو له لوی کمښت سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره پېښور او نورو ښارونو ته تګ ته مجبور دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2000 زیږیز کال په پای کې په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر روغتونونو چارې شخصي ادارو ته سپارلې وې. چارواکي وایي چې هغه ادارې خلکو ته د طبي خدماتو رسولو ذمہواري دي. چارواکي البته زیاتوي چې د مالی ستونزو له وجې د روغتونونو چارې اغیزمنې شوې دي. نور د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي د لو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملی او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبور دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عمله زم شو ځلو کې دندو ته زړه نخه کوي.
لارس کې تاسو کوم ګوره د مرز ایریا چې څومره هم دي میجارټي اف پیشنټس کوم دي هغه په دې اسپیټالونو کې دوی پراته دي نو که ایفن کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته حالانکه زموږ سره ډیر زیات پول دی او ایف سی پی سي خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جارز د کمی د وجه نه چې مرز ایریا کې دی ایف سی پی سي کوالیفایډ خلکو لږ کم دي الته کې خو لوی مقدار کې په ماس اماونت کې کم دي الته کې پزرو باسي دا کوالیفایډ خلک به خلک به الته کې لاړ شي ته چې د کاغه ایریا چې کم دي اته کې او کې موږ خبرې یو خدای چې ته خپل هغه له سکیورټی چې کم دي کنه ورکه دې دوه مدا خبره چیر الته کې چونکه د هارد ایریا چې کم الاونسز دي کنه دغه الاونسز د نورو په نسبت لکه په سنټر کې دي دا پریپریوم دا په پریپری کې دا سي ایریا دا چې مطلب دا ریشي په سړی پاغه سب کانشس کې چې کم دي دا خبره پرتی
دا په داسې حال کې دا چې د 2020 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د زمشوز لورو ختونونه غیر حکومتي ادارو ته سپارلی ول او دغه پروژو ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نامه ورکړی و چې له مخه به د روختونونو ټولې چارې شخصي کمپنۍ سنبالوي خو د زمشوز لورو لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو له امله دا مهال د قبایلي د لو ټول روختونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي
لیبارټری کې بلا شي زونه دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې چې کوم ټولز لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پر ریهابلیټیشن کې کوم شي زونه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه سمې ده کنه نن سبا وګوره د سرنج او د کینولي او د پټه پورې موږ محتاج یو په سم لګا نه تھا ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رے او ګورا ایکس رے فلم د تر نشته نو لکه بیسیک شیزونه چې کم دی هغه بل چې دی نو د میډیسن خو به هیڅ زیرو دی د دې نه علاوه چې تاسو ګورې په مارکیټ کې چې کم شیزونه لې ناغم مار خبره 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د زمشوز لو یو لس روغتونونه شخصي ادارو ته سپارلي دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمهوار دي
مونږ چې کوم رپورټ شي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی دا یو دوه درې میاشتو د پاره څه کمې راغلي انټرپشن
خبره حکومت کسهم په قبایلی د لو کې د صحی عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړی دي خو پېښورا صحیح عملا او ماهر ډاکټران زمشوي زلو کې دندو کولو ته زړه نه خکوي چې د وجه د هغه زلو روختونونو کې د ماهر ډاکټرانو صحیح عملی کمې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د پاکستان حکومت روانه میاشت د کورنی استعمال ګیس نرخ شاوخوا 1.5% لوړ کړی دی چې لوجه د خلکو بلونه زیات شوي دي. خلک وایي حکومت باید د راتلونکو میاشت لپاره د ګیس بلونو ته بیا کتنه وکړي ځکه چې دوی یې نشي ورکولی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره پر انرژي د حکومتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پاکستان نگران حکومت د ګیس نرخونه سباندې 90% سیوا کړی دي. د اکنامیک کوارډینیشن کونسل د منځوري ورسته حکومت په 16 فبراير د پریکړه کړی ده او خوشه 500 روپے یونټ زیاتوالی د کورونی صرفینو لپاره شوی دی چې د 2 فبراير نه لاګو کړی هم دی. روانه میاشت د ګیس بلونه زیاتره کورونی صرفینو پسې زیات راغلی دي. دوی حکومت ته غوښتنه کوي چې باید دا نرخونه دې ورته راټیټ کړي او بلونه دې ورته هم کم کړي او د خپلې پریکړه ترې بیا کتنه وکړي. د چارسدي محمد شاه تیل مالګي دکان کوي وای سبان نه 15000 بل ور پس راغله دي او د کور خرچه یوازې د یو نغری دي
د یو کال نم داسې چله شروع د کله دونه 20 بلانک کله دونه 20 بلانک او چې دازل د 20 پر بلونو کې کم زیاتواله راغله موږ په براتو 500 600 700 روپیه ورته دا د کور بل لاته نه کې د موږ خرچه نشته د بسې چوله را دازل هغه چوله پسې کم دي 5700 روپیه چې کم دي هغه بل راغله دي دا په خاله کم دي نه وکړه 15000 روپیه په دغه کم دي لدی لرا پیدا کوم
بجلی دوایانه خوراکی او غیر خوراکی توکي او د پټرول نرخونه هم دومره سیوا شوې دي چې عام وګړي لا ثوانه وتی دي پرجان لري وای اتلسم آئینی بدلون کې دا پریکړه شوې ده چې کوم صوبه کې کوم قدرتي وسایل پیدا کیږي بل هغه ته د هغه ګټه ورکړي شي کګي سوی کې بجلی او بو یا نور قدرتي زیرمې خو له بده مرغه پارلیمان کې ناس ولسی استاذ د دوی د حق لپاره دا خبره نه کوي
هر کور پسې کچا پسې 200 بل براته 1500 براته هغه لري څلور زره بل راغلي 18 ترمیم کې دا خبره شوې دي نو امپلیمنٹیشن په هغه کور پکې چاہے کی ددی دفار خبر ہوشی اور بدقسمت نہ چمن تنور والا نہ روٹے راغشتہ نہ چمن گرا گیس تا چولے چلی دا کٹ کو موزہ کا چاغی پاس بول نہ کو دری لاکھ روپے بل راضی
امداد لی وای وگڑو تا بنیادی د جن ضرورت نہ ورکول د ریاست ذمہ واری علم لتو بھی خودل تدا سے نہ دا
قسمت نہ کتا سو گورے نو زمنگا پ مل کے دا گیس سے بکم طریقہ سرا دو سلور میں شپ 200% گرانی گی نو دے دے کہ غریب اولس سے کم دے آغا با خود کشو باند مجبور شیویری بل بزر روپے راتل آگا 15000 راجی چرا 5000 راتل نو آگا 25000 روپے بل راجی رو ډیر د افسوس خبر ده ریاست له پکار دی ملک واکداران له پکاری چې د ولس په دې ستون زبان نظر وکي او چې کومه گیس په کومه طریقه باندې ګران شوی چې دا واپس کوم دی خپل زینو تراولی
د پټرولي محکمې تر مخه روان کال د گیس محکمې هدف سبان دی 900 بلین روپے دی کم چې دوی نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره لوس کړ دی نو ځکه دوی د گیس نرخونه زیاتوي د پاکستان حکومت سره دا وخت د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د 3 اربع ډالرو پور پروګرام روان دی او حکومت وایي د هغې شرطونو پوره کول د حکومت ذمواري هم او مجبوري هم ده ځکه دوی قرض اخیستو په وخت یا د مالیاتی ادارې سره دا ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
په خوست ولایت کې سیمایزو طالب چارواکو نجونه له رسنیو سره له رابطو کولو منع کړی دي. د افغان خبریالانو مرکز په خوست کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ یو لیک خپور کړی دی چې پکې د رسنیو چلوونکو ته خبرداری شوی دی چې که په خپرونو کې د نجونو اړیکې ځواب کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ولایت د دوو رسنیو چارواکو پرون د موضوع مشال راډیو ته تایید کړه او د اندېښنې وړ یې وبلله خو د طالبانو د حکومت چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سنا کاکړی رپورټ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قومندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه خو وی نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قومندانۍ په مکتوب کې دا شوې چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي پګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډیر شوی دی. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارانو افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي د دغه حالت وژغورل شي. څو رسنۍ وکولای شي د ډیموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولي دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې دې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په وروره دا کړي چې د بیان ازادۍ او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تېرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د اتریش یا آسټریا پولیسو ویلي دي چې د درو ښځو په وژنه تورن افغان وګړي د لومړنیو پلټنو پر مهال د جرم اعتراف کړی دی. د پلازمینې ویانا پولیسو پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه 28 کلن سړی یې زندان ته لېږدولی دی. پولیسو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې هغوی د فبروري پر 28 شپې ناوخته د درو چینایي ښځو مړی موندلی ول چې په چړو وهل شوې وې. رپورټونه وایي چې هغه ښځې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. نور د صفی الله ستانگزی پر رپورٹ کې
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی کوي دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړونکي په حضور کې شوې، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل
پولیسو د دریو ښځو
مړی کشف کړل چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. وروسته یې د عمل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 28 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقیف کې د یې پوښتنې ترې کیږي. دغه کس د چړې په واسطه دا برید کړی. په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کیږي.
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بېوزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوي درې ښځې چینایي بلل شوي چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 28 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوي. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راب په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخجنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور 4 افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هېوادونو خلاف د افغانستان د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هېوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
خ
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي. په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: ټاکل شوی چې د پنجاب او سند اسمبلی غړي نن د دواړو صوبو اعلی وزیران منتخب کړي. د پنجاب د اعلی وزیر څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون سیاستوال مریم نواز او د سنی اتحاد شورا یا کونسل رانا افتاب احمد خان د نوماندۍ اسناد جمع کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مراد علی شاه او د متحده قومي موومنت یا ایم کیو ایم پی علي خورشیدی د سند اعلی وزارت د څوکۍ نوماندان دي. اخوا د خیبر پختونخوا او بلوچستان گورنرانو د فبروري پر 28مه د هغو اسمبلی غونډه وربللې ده چې پکې به نوی منتخب غړي لوړه کوي. د پاکستان په زیاتره برخو او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ګوزړ ناروغي واکسینی کمپین پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې نن په بیان کې ویلي دي چې په هغه صوبه کې 15 ورځنی کمپین په دوو پړاوونو کې کیږي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې په بلوچستان او سند کې به کمپین تر یوې اونۍ روان وي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې دوه کاله مخکې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په جګړه کې 1.5 لک اوکراینی سرتیری وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوموړي په جګړه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو رسمي ارقام ورکړل. زیلنسکی پرون په کیف کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت خبری غونډې ته په وینا کې هیله وښوده چې د نړۍ مشران به په راتلونکو میاشتو کې په سویټزرلینډ کې په سرمشریزه کې د سولې په اړه د هغه پر لیدلوري بحث وکړي. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فبروري پر 26مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 2 او د کابل پر 6 بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې دوه سیالۍ وشوې چې پکې په لومړۍ کې ملتان سلطانز لوبډلې کوټې ګلډیټرز ته او په دویمه کې پېښور زلمی لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مواوري د وستونیز خبرونه مشال مرکی وخت دی. دا ونی مو په خبرونه کې د خیبر پختونخوا خبريال او شنونکو محمد ریاض مل مکړه دی. نو موړې لتهرو درور لسیزو راهیسه د خبريال په توګه کار کوي او پر پاکستانی سیاست جوړ نظر لري. دی وايي په هیواد کې بیا ائتلافي حکومت جوړیږي خو اکثر داسې حکومتونه په سم ډول کار نشي کولای. ریاض وايي د فبروري 8مې تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې مفاهمتي سیاست د کمزوري کېدو په حال کې دی. له نوموړي سره د ګلایاز بشپړه مرکه واوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. مونږ سره د پښتنو د سیمې یو وتلي خبريال چې لتیرو څلور لسیزو رئیس لکه دین زیات بخښو چې د صحافت په ډګر کې دی او په پاکستان کې په سیاسي چارو باندې ډیر ژور نظر هم لري او دا وخت کې د پېښور پریس کلب مشري هم ور پر غاړه ده. محمد ریاض صاحب را سره په نننۍ خبرونه کې ملمه دي. ریاض صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم
ډېره مننه ګلیا صاحب ډېر شکریا تاسو استاذو دا اوریدونکو.
ریاض صاحب مونږ بیلابیل خبرونه کې تاسو د سیاسي چارو د شنون کې په حیث باندې راځي نو مونږ اوریدونکو تاسو د سیاسي چارو شنون کې یو خبريال یو صحافي په دې توګه پیژني خو تاسو ژوند د وډیر واقف نه دي نو که تاسو وایئ چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې تعلیم کوم ځای نه کړو؟
ګلیا صاحب زموږ بیسیکلی تعلق څه کوم دی نو هغه شفقدر تحصیل دواغه کله دې کوټه ترنا هغه کې دې بیا کومګه او سیفلی زیات تر شفقدر کې او شفقدر سکول نام لسم پورې الته بیا د هغې نه بعد پېښور ته راغلو. پېښور کې دا نمبر ون سیټي سکول چې کوم دی دا هغې نه میټرک کړی دی. دا اسلامیه کالج نه ما چې کوم دی نو ایف ایس سی او بی ایس سی د اسلامیه کالج نه کړی وه. دا هغې نه بعد چې کوم دی پېښور یونیورسٹی نه پولیټیکل ساینس کې ایم اے کړی وه او اردو کې ما مطلب ہے ادبیاتو کې دا هغه نه ایم اے کړی وه. او دې دوران کې چې کوم دی نو د شروع نه لکه چونکہ ادبی او یا لیکل کو لیکل سارا شوق ہو دغه نو دغه وجه وکړه چې اسلامي کالج کې نو اسلامي کالج ډیر مشهور دغه د خیبر میگزین نو زه مطلب دا په تھرد ایئر کې او فورث ایئر کې د هغې د اردو چې کوم سیکشن او دغه سټوډنټ ایڈیټر هم بیا د دې دوران کې دا کم ورځپاڼه ده ته چې دا دا مخکې د اردو الوحدت تدین داونو دا غینا خپل دغه آغاز وکړو. هغه سره بیا چې کوم نن دلتا په اورز پانا سرحد کې کار کړی بیا دغه چې کوم نوای وخت راغلو بیا نوای وخت کې ما نوای وخت بیا یو کال لپاره مشرق اخبار چې کوم پېښور غټ اخبار هغه کې هغه سره بیا دغه دې سره سره مطلب لکه نوای وخت او دا د دې اخبارونو سره بیا چې کوم دی نو انټرنیشنل میډیا ایس پی لا بی بی سی سره د کار کولو موقع ملو. دغه رنګ چې کوم دی ویو ای سره هم کار کولو موقع ملو وا آسٹریلیا اسپیشل براډکاسټنګ سروس ایس پی ایس هغه سره او دا تقریبا یو پنځه پګیش کالونه د ایسوسییټډ پریس سره هم دغه دې سیمه سره
ریاست لکه څنګه تاسو ویلی چې تاسو لکه د طالب علم د زمانه نه شوق لکه د غسره نو دا شوق لکه تاسو پر مخ بوتلو او کنه تاسو ځین کې بل سوچ یا زبا دا ذکر چې وکم نو بل یو فیلډ ته بزم
نه دا چې دا دلته لکه ګولیا سپ تاسو چې څنګه پته د مور پلار یو خو خیو
او بالکل وو دا تاسو
تاسو رجحان چې کم دین او بل لختي نو مطلب دا کده شروع نه لکه تاسو بده وای چې دا لکه چې زم میټرک کې تراتلم نو ما مطلب لکه سومره چې دا پښتو او اردو سومره کلاسیکی ادب مطلب دا چې هغه ټول تقریبا ما ویلو او دا رنګ بیا چې مطلب دا چې ایف ایس سی او بی ایس سی دا کول نو مطلب لکه بیا چې کم دینو انټرنیشنل مطلب ادب لکه خاص کر خصوصا چې کم رشین اردو لکه ٹاسٹائی شو دوستویسکی شو چیخوف شو الیگزینڈر پوشکن شو دغه مطلب لکه د دې ټولو چې کوم دی نو دغه کړو بیا دغه رنګه امریکن بلل چې لکه انګلیش دغه کتا سو کتلی نو ار څوک چې د انګلیش دغه کوي فیکشن نه دغه کوي نو مطلب هغه سیډنی شیلډن د ناولو نه آغاز کوي نو د ډیرو خلکو پریشان مام چې کوم دی نو د انګلیش چې کوم دغه فیکشن دغه رنګه نو لکه شروع نه دې سره دغه سره دې چې مور پلار غوښتل چې یارا د ډاکټر جوړ شي نو دا غوي د خواهش په احترام کې چې کم دی نو ما ایف ایس سی او بی ایس سی وکړه او رجحان او مطلب دا
چې کم دی بالکل
دغه تاسو نو دا 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 لکه بیا دې خوا ته راغلو
ریاست لکه تاسو چې کوم وخت کې صحافت تاسو هغه وخت کې کولو چې تاسو ډیر ادوار کتلې دي ډیر کلکشن لند ټوکی راته وای چې هغه وخت صحافت او وسنی صحافت کزه د نویم خبره کومه بیا د 2010 پوري بیا 2010 نه د شلم پوري نو صفر محسوسه وای
د شروع ابتدا چې کومونو هغه دلته مطلب لکه د ضیاءل حق دور او غیر جماعتي الیکشن شو بیا مسلم لیگ جوړ شو هغه یو بل ماحول او هغه کې لکه دا چې وچی یو سنسرشپ او د هغه نه علاوه د بیا یو وخت سره بیا د هغه نه علاوه د خلکو په ذهنونو کې سنسر لګیدل او هغه مطلب دا چې په خپل بدا پرزیوم کول چې دا شی با ورکول دي کنه ورکول دي ته دوران کې دلته چې کم دی نو د افغان جنگ رومبنه مرحله وا هغه دلته وا مطلب په بین الاقوامي قوتونو راغلي دلته مطلب چې ډیر اکټیو او په خور بیا د غوي مرکز او په خور کې دا دغه نو دا صوبې دغه سره سره چې کوم د دې چې کوم حالات او د دې چې کوم ایونتس کوریج او یا د دې چې کوم ډیولپمنټ شو هغه کوریج سره سره موږ د افغانستان هم کوریج کو اخبارونه هغه دغه کې لګو کتاب ته اچي هغه وخت کې دغه پرزنت پبلیکیشن آرډیننس او هغه د ته چې کم دی نو مطلب چې اخبار ډیکلریشن چونکه پرایویټ داداګانو چینل او الکترونیک میډیا نه وا نو دا اخبار ڈکلریشن اغشتل چې کم دی نو هغه د دنیا په مشکل ترین کارونو کې پاکستان کې دا
یو بالکل دا خبره بالکل سمه ده.
دا بیا اتاتی ایم کې چې کله مطلب لکه به نظیر راغلا نو هغه دا چې کم دی نو دا پرزنت پبلیکیشن آرډیننس لري کنو دا بیا چې کم دی نو بس یو فلډ گیټ کولو شو بس هر مال او هر کوڅه کې چې کوم او هر بازار کې نر هغه چې هغه مطلب ډکلریشن اغشتو اخبار یا جریده یا رساله هغه وشتل شروع
او وخت کې ریاست نمونه صرف دا صرف دل لپاره وکړو خالی نوم به واغسو اخبار به چلو نه
بالکل او خصوصا هغه چې دا بیا داسې موشو چې مونږ یو دغه د مونږ یو خیال چې راکله دا دغه ادارې زیات شي دا مطبوع دا کم دا پریس والا چې کم دی پرینټینګ نو مطلب چې دغه معیار به خوشي خو بس قسمت نه دا هغه نه پس چې کومونو لکه معیار دومره لکه دغه نو لکه هغه رنګ ته توقعات مطابق
کوم هغه نه
هغه رنګ خنو هغه چې کم دی نو مطلب دا که شروع کې دلته ډېر محدود کسانو کتا سو وګورئ نو دلته مطلب اولنی صحافیانو کې چې کم دی پیخور کیو د پیخور صحافت چې کم دی نو هغه د پاکستان یا د بري صغیر په صحافت کې ذلي صحافت لکه ګڼل شو ولې چې اخبارونه چې کم دی نو یا به دلی نه وتل یا به لاهور نه وتل دغه دینونه دلته به چې کم سړی چا به اخبار خرڅو د اخبار نیوز ایجنټ بو یا اخبار دغه بو هغه به مطلب هغه به لکه رپورټینګ هم کوو ورلا خو دا هغه ورنه مرحله وو دوی مونږ راځي چې دلته پریس دغه سنټر استابلیش شو نو مونږ چې ګورو نو چې اولنی کم کسان نو هغه کې زیاتر چې کم دی نو دغه غیر مقامی خلک دلته بیا راغلی وو هغه مطلب یا دغه چې دغه هغه د هغه وخت کسان دغه ډیر کم کسان پکې دا چې هغه د دې د پښتنو دغه سره هغه تعلق ساتو او بیا دویمه مرحله چې راغله چې کله دا کولو شو نو هغه بیا ډیر زیات هر چا بیا دغه کولو کو هغه بیا داسې او دغه وشو چې هغه کم چې وقته هغه لکه ډیر هغه کې کمی راغله بیا دریمه مرحله چې کوم وا یو غټ دغه او دې کې بیا یو غټ بدلون چې راغی نو هغه د 9/11 واقعي وا
نو مشرف په
9/11 واقعي وشو 9/11 واقعي داسې وشو چې کله دا غوښو نو د ټول دنیا جرنالستان راغله د ټول دنیا د میډیا ادارو دلته توجه شو هغه وخت کې تاسو یاد شئ افغانستان ته انټری نشو کېده
بالکل
مطلب ابتدایي دغه
په خبر خا لکه هم بود مرکز لکه د ټول
هرڅه دغه دا نو دا لکه تاسو د ورکوټ نه ورکوټي اخبار چې کوم دی نو مطلب لکه د افریقې نواده تر واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز او وال سټریټ د ټول مطلب لکه دلته بیا دغه ماږي کې بیا یو قسم مطلب لکه دا د دې تومره غټ ایکسپوژر او جو چې زمانه د خیال چې په دنیا کې بل یو ورکوټ یو خار د دې لیول خار د هغه کې د جرنالستانو تومره غټ تعداد او تومره یو انټرنیشنل سټوري واو هغه سټوري چې کوم دی نو هغه داسې نو چې هغه سټوري مطلب عام طور باندې خدای چې واقعي هغه او شی هغه مطلب چې لسرونو کې میاش کې شپږ میاشتو کې کال کې ختم شي دا هغه سټوري و چې دا مطلب په اشرو باندې او چلې دلا او دا دې مطلب بیا ور سره د پاکستان قبایلی علاقې مونږه دا اول صبح دغه بیا خبر پورتو پښو مطلب لکه د دې دی چې هغه مسله راغله او تر نن پورې هغه مسله په سنه شکل کې موجود ده نو اوس هم په دې ایریا کې په دې علاقه کې تاسو لکه د تاسو د ادارې د وجود نه والا پر ډیر دغه پورې چې کم دی نو دا ټول د 9/11 نه پس د حالات او د واقعاتو په نتیجه کې نو ډیر زیات یو انقلابي بدلون د دې د میډیا او د میډیا د خلکو په دغه کې په ژوند کې راغی نو دا یو بل او دې سره بیا یو بل ډیولپمنټ نو راټو شو هغه ډیولپمنټ او هغه کام چې کوم نه نو دام دا مشرف د وخت خبره ده دا او خصوصا د 9/11 دا هغه دغه چې پرایویټ نیوز چینل راغلی پرایویټ میډیا نو هغه کی چې کوم دی هغه کې لکه دغه واګین یو ټایم دا سی او لکه دلته پیخور کې چې کوم دی مطلب په دې صبح کې تو یونیورسيټي وي یو پیخور یونیورسيټي وا یو چې کوم دی نو ګومل یونیورسيټي وا ګومل یونیورسيټي کې د ابتدا نه د جرنالیزم ماسترز کې دا
نو بالکل
هغه دا دلته چې کوم دغه دلته دا په 1986 87 کې دا بلکې 88 کې مطلب لکه دا
جرنالیزم څنګه پران او په پیخور کې
ماسترز کلاسونه اول سو وخت کې یو ایسوسیټ ډیګري کې دا ایسوسیټ ډیپلوما پوسټ ګریجویټ ډیپلوما بیا دا چې کوم دی دا پاتاسي کې دلته جرنالیزم دا شروع شو کلاسونه شروع شو نو اگر لحاظ سره چې کوم دی لکه خلکو دغه او خو هغه مره دغه نو بیا یک دم چې دا چینل راغلی هغې کې د چینلو کې د جرنلستانو سره سره د ټیکنیکل کسانو لکه کیمرامینانو انلیز دا ډی ایس این جی آپریټرز انجینیئرز دا د دې وکینسي هم خالي شوې لکه ضرورت شو داسې خلکو نو هغې دپاره بیا چې کوم دی نو اغه مر چې کوم دی سکلډ او ټرند لغنو داګه چې بیا کوم پرایویټ مارکیټو د ویډیو دا اغه نه مطلب لکه زیاتره دغه پوره شو اوس ماشاءالله دلته مطلب چې د دنیا د هر غټ چینل نو د پار هم کار کول ولستا او دا اغه نه علاوه
سکلز او اغه هم کو ګورو
سره سره دا چې یو دغه شو چې د دوی ان جاب ټریننګ وشو
بالکل د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې خبريال امریاس صاحب را سره ملمه د ولکشن د مالی او د میرستو ور سره په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه مانی داغي نظر اخلو
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري
د دمیرستو امریا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ریاس صاحب د دمیر مخکې تاسو مفصل خبري وکړلې په تاسو ډیر ادوار کتلې دي بحث صحافي د خبريال او د سیاسي چارو شونکي په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباته وروسته یو وار بیا د ائتلافي حکومت جوړولو فیصله شوې ده په پا پاکستان کې کومنګ تاریخ کې وګورو تاسو ډیر ژور نظر لري په دې اړه مانی ائتلافي حکومتونو څه نتیجې ورکړې دي او کنه او په کوم ادوارو کې کوم یو ګوند ته دسي اکثریت هم ورکړل شوی وکړه یا په اکثریت کې راغلی وو
دا چې لکه کوم پورې دا کوالیشن ګورنمنټس دغه دی لکه په 1997 کې الیکشن کې چې کوم پاکستان مسلم لیگ نواز راغی سره اکثریت راغلی
وو
او تاسو یاد وینئ هغه یوازې حکومت لا کداغه باوجود عوامي نېشنل پارټي هغه ځان سره کړی و داغه د نورې پارټي هم هغه ځان سره چې کوم نېشنلیست پارټي وي داغه هغه ځان سره هغه شامل کړی وي دلته بیا خاص کر زمونږ په صوبه کې چې کوم دی نو کتا سو وګورئ نو ایم ایم ای یو راغلی وه او ایم ایم ای یو پارټی نه وه
اتحاد شپږ ګوندونو مذهبي ګوندونو هغه اتحاد
چې کوم دی نو په 2013 چې کوم الیکشن وو هغه کې دغه ته پاکستان تحریک انصاف ته چې کوم دی نو د امر اکثریت مې راشو چې هغه دلته بغیر د چا د لغ نه د اتحاد نه او د سپورت نه هغه حکومت
هغه تاسو د صوبې خبره کوي زه اصل کې په مرکز کې خبره
مرکز د مرکز خو لکه دا چې مرکز هم دغه یو دغه و چې هغه د باقي کتا سو وګوره بل خبره ده چې لکه کله چې د دغه راشي ائتلافي حکومت راشي نو هغه دا سیمي هغه کې لکه د مختلف ګروپونو او د مختلف چکم پاتای وي د هغه مختلف مفادات وي او اکثر حالاتو کې هغه مفادات چې کم دي هغه ډیر متضاد وي لکه کستا سو یا چینو چې په دغه کې چې کوم 1998 کې ته عوامي نشل پارټي و او هغه په دې خبره ده دغه نو اوته وچیاره د صوبې نوم چې کم دي نو خیبر پختونخوا مطلب نه پختونخوا کول باندې خیبر پختونخوا خو بیا روسو شو پختونخوا نوم د نواز شریف هغه وی چې موږ سره نواز شریف وعده کړو چې را دا نوم به بدلو او نه پښون کې نه بدلوي نو دی وجه نه مونږه چې کم دي نو دا حکومت پریکړو دا رنګي چې کم دي نو مطلب بلوچستان والو هغه د خپل مطالبات او حواله سره نو یو هر وخت چې کم دي بندا والو ګروپونه چې کمی دا د خپل خواهش نه زیات د خپل ضرورت او د مهربانانو د مهربانه لبرکته چې کم دی نو مطلب چې هغه پاتو سره یو ځای شي وغیره سهار ورکی او غوښتل دومره اکثریت ورکی چې هغه په د جوړولو دغه شي نو کلم چې د دوی خپل مطالبات نه پوره کیږي یا مهربانان غواړي چې او د دوی د خپل دلان نه د قالین راکاګو نو که تاسو کتري څنګه چې کوم څومره پاتې چې عمران خان سره وي
نو بالکل
دوه کاله مخکې هغه یو یو تن روان شو چې هغه یو یو تن روان شو نو د باندې چې کم دی نو ادم اعتماد راغه ادم اعتماد په اوشو نو دا چې کم دی او دی وخت کې حالات خصوصا صرف دا نه دي چې صرف د دې نن د پاتو د خپل علاقائی یا جماعتی یا هر ادغه مفادات او یا دغه تقاضو دغه دي بلکې دی وخت کې مونږ چې کم دی نو ورلد بانک او ای ایم ایف غونډه ادارې چې کم دی نو هغه خپل شرایط په مونږ باندې مني لګیای نو دې حالاتو کې چې کم دی نو لکه ډیره زیاته دغه نه دا چې حکومت خو جوړ شي او حکومت روان هم شي، خو څه ته چې سیاسي استحکام وي نو هغه په داسې حالاتو کې، خصوصا چې دا تیر ځل کوم منډیټ راغلی دی.
ریاض صاحب، څنګه تاسو خبره وکړله که لږ موږ هغه ته وګورو، په نویمه لسیزه کې د بېنظیر حکومت او د بېنظیر بټو، بیا د نواز شریف، بیا د بېنظیر، بیا د نواز شریف، بیا د مارشالله او د مشرف وخت وګورو، هغه یو کنټرول ډیموکراسي وه. هغې نه پس ته 2008 کال کې چې کله یو تسلسل شروع شو د جمهوري عمل، خو په هغې کې هم د 2008 کال نه 14 بیا 13 او دا 14، نو په دې ټولو کې یو ائتلاف مخې ته راغلی او هغه ائتلافي حکومتونو چې کوم ډلیورنس دی، څنګه تاسو خبره خو کړه، ماشي چیلنجونه او هغه خو په خپل ځای پراته دي او نظریه هم بدلی دي، ځکه چې دغه ګوندونو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو بل خلاف خبرې کولې. بلاول بټو زرداری که موږ واورو، شهباز شریف که موږ واورو، که نور موږ واورو، خو هغه اوس بیا په هغه باندې ناست دي. نو دې ته څنګه ګوري چې آیا دا به ما غرنګ هغه تاریخ و بیرته خپل ځان بیا ریپیټ کوي او بیا به دوهراوي چې 2013 کې څنګه راغون شو، څنګه تاسو هم ویلي چې بیرته تیاغ ګوندونه واپس لاړ؟
بالکل لا، خو مطلب دی کې هیڅ شک نشته. دا خو چې کوم دی، نو که تاسو وګورئ دې وخت کې لکه د شروع نه پیپلز پارټي اول یو قسم موقف خپل کړو، او بیا چې کوم دی نو پرون چې بیګا چې کومه معاهده وشوه چې هغه کې به صدارت چې کوم دی نو پیپلز پارټي له ورکړي، د بلوچستان وزارت اعلی به پیپلز پارټي له ورکړي، د سینټ چیرمین چې کوم دی نو هغه به پیپلز پارټي له ورکړي، وزیر اعظم او د قومي اسمبلی چې کوم سپیکر دی هغه به د پاکستان مسلم لیگ نوم وي. نو خو صرف د دې دواړو پاټو ډاډ باندې هم نشي جوړېدی حکومت. دوی به ځان سره ایم کیو ایم امراض کوي، دوی به ځان سره ځان نور یو دواړې پاټۍ هم دغه کوي. تی صورت حال کې هیڅ مطلب لکا اینی ټایم چې کوم دی ګوري، دا خو لکه دی وخت عمران خان او پاکستان تحریک انصاف داسې یو موقف خپل کړی دی چې موږ نه پیپلز پارټۍ سره ځو او نه چې کوم دی نو دغه مسلم لیگ نن سره ځو، خو یوازې په خپل هم په دې پوزیشن کې نه دي چې هغه حکومت لکه دین هم دې تعداد سره جوړ کړي. نو دې حالاتو کې مطلب هغه پیپلز پارټي مسلم لیگ نون ایم کیو ایم دا خو یو ځای شو، خو دا به تر کومه پورې یو ځای وي؟ ولې چې دې وخت کې را روان وخت کې یقینا د آی ایم ایف نه بل یو نوی پیکیج اخیستل دي، هغه شرایط دي، بجلی آلریډی ګرانه شوه، ګیس ګرانیږي، بجلی پیټرول ګیس ګرانېدو سره به ګرانی به راځي، دې معاشي حالت دومره خراب دی چې مطلب تنخواګانو پیسې هم بعض اوقات نه وي. نو دې حالاتو کې که څوک وزارتونه اخلي بیا به دا ممکن ده چې هغه د را روان ځل هغوی به بیا هم د عوام ته مخې ته راځي، چې عوامو ته مخې ته راځي نو د هغې کې بیا د هغوی دغې زما نه دی خیال چې دا دومره بوج چې کوم دی نو دا به دا خصوصا اتحادیان به هغې له تر ډېر وخته پورې اوږه ورکړي. بل خبره دا ده چې
لږ شان یو ضمني پوښتنه ده چې آیا دا دوه ګوندونه تجربه لري ډېر؟ موږ د پاکستان په سیاست کې وګورو، پاکستان پیپلز ګوند دی یا مسلم لیگ نواز ګوند دی، که د پاکستان تحریک انصاف خبره موږ کوله نو هغوی ډېر زیات تجربې هم کولی د شنونکو په نظر باندې، خو تاسو څه ګڼئ چې دا دوه ګوندونه د حکومت چلولو یو تجربه لري؟ نو آیا ستاسو په نظر باندې دا غشته تمې شته چې دا به دا د بحرانونه سنه ساعت پورې راوباسي؟
مطلب یو خو د نیت خبره ده چې څومره مطلب لکه دوی دغه کوي او د دې به کریډیټ به هم څوک اخلي، خو دې سره سره دې دواړو سره چې کوم دی نو دریم غټ چې کوم اصل فریق نو هغه خو اسټبلشمنټ دی کنه. هغه چې د اسټبلشمنټ به سره وایي، آیا اسټبلشمنټ دا لکه چې څنګه وی لیکيږي چې دا اسټبلشمنټ یو ځای کړی دي، نو آیا اسټبلشمنټ دا به څنګه چلوي او څنګه به دغه کوي؟ تاسو دا خبره کوئ مطلب ہے چې پاکستان په تاریخ کې د جوړېدو تر اوسه پورې یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې هغه خپل 15 کال آئینی میاد پوره کړي. هغه که تاسو وګورئ که نواز شریف هم هغه یادو چې په 1997 کې هغه سره مطلب ہے چې دوه تیهای اکثر ټو تھرډ میجارټي سره راغلی، هغه ټو تھرډ میجارټي به خپل وخت نه دی پوره کړی. که موږ وګورو عمران خان چې موږ ګڼو چیرې دی به راځي او 2028 پورې به 2023 کې به بیا الیکشن کېږي، 2028 هغه هم د وخت نه مخکې لاړو. دا نو دې کې لکه رول چې کوم دی نو مطلب ټیک د دې دواړو پاټو به وي، او دې دواړو پاټو سره سره چې کوم دی مطلب د اسټابلیشمنت د هغې سره رول دی او د هغې ترجیحات دي، دغه به په نظر کې ساتل غواړي چې لکه دوی څومره پورې دا معاملات چلول غواړي، مخکې کوم چیلنجز دي هغه اقتصاد ګوري چې درې غټ خبرې دي دې وخت کې. اولنې امن او امان دی، دویم چې کوم دی هغه معیشت او اقتصاد دی، دریم چې کم دینو هغه د گورننس ایشو ده دی وخت کې ادارې د چکم د پاکستان دغه د گورننس دغه دی د هغه یو هغه لکټی د امن او امان مسله شته معاشي بحران شته او د هغه نه غټ خبره هغه د گورننس بحران هم دلته چکم دینو هغه ته اوس به دا به څنګه دغه کوي
مطلب ہے فوج طرف تھا اشارہ بھی خو فوج ہمیش دا بیانو کی وہی چمنگ پر سیاست کے لاس وہاں نہ کہو ریاست اسٹیبلشمنٹ دا وق کم رول کے دے زکا واڑی چی دی گندونو سره پاتې شي او کنا ځکه کوم ګورو په عوامي رای کې وګورو نو په پاکستان تحریک انصاف ګوند لکه دومره څوکۍ وګټلې چې یو قوي اپوزیشن هم موجود دی په قومي اسمبلی کې ورته
یقینا دلته د اسټابلیشمنت رول چې کوم نه غم یا داغه خوخه نه خوخه غم وخت سره سره بدلیږي موږ که وګورو نو مطلب چې 2013 کې چې عمران خان او یا پی ټی آی راغلی و نو هغه د اسټابلیشمنت په سپورټ او په تایید او حمایت سره راغلی و یا د دینه مخ کې چې کوم هغه سره اوس هم چې کوم دی لکه د یو رول پاکستان خو بل اړخ ته که وګورو سره د دې چې انتخابي نخه ور سره نه و عمران خان جیل کې تنه نو ټول غټ لیډران چې کوم دی هغه مخروه په حالت کې هغه با وجود چې کوم دی نو د قومی سزا کے اسمبلی کے دا ٹول نگا تھا پارٹی آگا چکم دے آداغ آزاد ممبران آگا مختار آگ لگا
بالکل
دگا رہیں گے مطلب ہے چک پنجاب کی اسمبلی کی مہاگوی خیو ٹھیک ٹھاک پوزیشن وار سے اور خیبر پختونخوا کے پاگوی مطلب دیر واضح لینڈ سلائڈ مطلب وکٹری آگوی تو شوا نو آگے لگا دا آگے رول لے دیکھ کسبا یو قسم یا دگا دی یو پارٹی کدا یو نه راوالی او پی ٹی آئی سره ورکی لکه امکان باندې خبره کو سیاست د امکاناتو
من دي بالکل دا خبره ده د امکاناتو دم خو هغه چې دا امکانات هر څه کې دي شو
دلته په هر څه دغه کیږي مطلب چې هر څه ممکن دا مطلب دې کې هر وخت هر څه موجودي لکه څنګه تاسو خبر وکړه بلاول او شهباز شریف او یا مسلم لیگ نونو پیپلز پارټي دا کو دا لري په برک شه کم دي مولانا فضل الرحمن صاحب چې کم دي زیات مسلم لیگ نون ته نږدې و ولن هغه مولانا فضل الرحمن صاحب لګیا دی هغه د احتجاجي مطلب میجر پلیئر چکم دی پی ڈی ایم مسلم لیگ پیپلز پارٹی دا او ایم کیو ایم دے دا ټول چکم دی نو لکدا یو دکی کی خودی دل پی ڈی ایم مشر چکم دی نو هغه مشر دے پارا موجود نه دی او هغه چکم دی بیا هغه لغا چکم عجیبا جی بنامې به یو بل تاغش دی او د یهودی جنټا نو الزامات په لګی دل نو
دا خبر می کوله چې اوس آیا مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی هغه به د دې حکومت خلاف پی ٹی آی سره لاس ملاوي ځکه چې ملاقاتونه خوم شي وی دی
ګوره جی دې کله کوس دې لکا کدی پی ٹی آی بنیادی خبر ادا دا چې د پی ٹی آئی چې کب دی د پی ٹی آئی په پنجاب کې مقابله مسلم لیگ نون سره ده دغه هدا پورې کوټیک ده او د مولانا فضل الرحمن مقابله چې کم ده نو هغه پی ٹی آئی سره ده او مسلم لیگ نون سره نه ده نه په هزاره کې جمعیت العلماء اسلام شته نه د پنجاب کې داسې قوت لري نو کم لکه د هزاره ډویژن زمونږ د صوبې هغه کې چې کم دی مطلب فرض کا مسلم لیگ نوم دی او پنجاب کې مسلم لیگ نوم دی دلته خو دغه لکه دا د دې دواړو د مفادات ډېر سخت ټکراو دی کله چې لکه دغه وایي مولانا فضل الرحمن صاحب چې وایي چې ما ته تحلیلي شوې ده هغه خو بنیادي شکایت خو د هغه د پاکستان تحریک انصاف نه ځي ولې چې هغه او د هغه دواړو زامنو او چې کم دی هغه او دغه رنګې د هغه رور دا خو دغه نه پاکستان تحریک انصاف نه بیلل ده
او د مسلم لیگ نوم نه یاد هغه نه بیلل نه ده د پیپلز ګوند نه
دغه رنګې نور حلقو کې چې د شوبې دغه کې دي هغه هم دوی د پاکستان تحریک انصاف نه بیلل ده او دا اولنی الیکشن وو چې دی کې تقریبا یو دوهنی چې یو صوبایي سیټ نه علاوه باقي چې څومره سابق وزیر اعلی کې روایت دا دي زموږ صوبې چې دلته کم سابق وزیر اعلی ودریږي نو هغه نه بیلي هغه الیکشن کم از کم خپل حلقه ګټي دا یو داسې الیکشن راځي چې ټول وزرا اعلان پکې سابق بیل عظیم پاتې شو الیکشن کې نو کتي حالات کې دا غزینو هغه آیا دې مولانا صاحب دا سټونه د پی ټی آی نالي او په سیم ټایم باندې پی ټی آی هم لګیا دا غم دا دانله الزامات
راتونکو ورځو کې تاسو دا ګوري چې یو مزاحمتي سیاست په هم په نظر راځي او مفاهمتي سیاست په هم په نظر راځي
جی ما ته زیات مزاحمتی سیاست امکانات زیات ښکاری خصوصا پاکستان تحریک انصاف سے دلته کم صوبے لا مطلب ہے د وزارت اعلی د پاره د علی امین گنڈاپور مطلب نومینیشن وکړو نو اغه سر لکډیز نور کسانم د یخ دماغ والا لکچینه چې سپیکر صوبائی سملے مشتاق غنی صاحب یا نور کسان یا نور موجود خدا علی امین لکا آغا گنڈاپور صاحب آغا ډیر اگریسو غن لکھی گی آغا وزارت اعلی د پاره وک مرکز او پنجاب کې یا مرکز کې بدا مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی حکومتي دلته چې کم دې دلته بدایي یقینا دې وخت ډېر مسائل او شته د مرکز متعلق چې کم دې نو ښکاری داسې چې او بیا په قومي سملې کې خټی ټاک اکثریت راغی اوس په مارچ کې چې کم الیکشن کېږي د سینټ نو کم سټونه چې دوی صوبه کې واغشتل او دغه رنګ چې په پنجاب کې مدوی نو یو ځل بیا دا ښکاری چې اکثریت په خپل په سینټ کې بدا دغه راشي
د تحریک انصاف
تحریک انصاف نو دا سی ښکاری چې مطلب لکا او د تحریک انصاف او دغه قیادت چې کوم دین هغه فوري تور باندې صد مفاهمت په مور کې منخکاری
صحیح صحیح
نو دې حالاتو کې دا سی لګی چې دا دغه